روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. سعدیه تجلی هستم با برنامه روز هفتم در خدمت شما. امروز در این برنامه نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته‌ای که گذشت دارم. از بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی توسط طالبان تا وضعیت دشوار مردم در ولایت غور و تصمیمات جدید دولت آلمان، با من همراه باشید. ابتدا سرخط خبرها. در پی بازنگری نصاب تعلیمی از سوی طالبان، این بار مضامین ساینسی زیر ساطور تفتیش هیئت دینی طالبان قرار میگیرد.
خنی هم در حال است که فهم خودشان از دین بسیار فهم ابتدایی است. بازنگری یک نصاب تعلیمی لازم به دانشمندای علوم دینی که اجتهاد اینا را بفهمند که بین اینا بسیار اصلا دیده نمیشه.
مرزی همینی تکواندوکار در فرانسه از تجربه تلخ حملات اینترنتی و تهدیدها به جانش میگوید:
ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کرده، مسیج های تهدیدآمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیکای ما، حتی دوستای ما، از خاطری که دوستای ما اصلا مسیج های تهدیدآمیز دریافت کردن و این اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این کالا ندیده بودم.
این که چیگونه منیژه تلاش رویای المپیکیش را فدای آرزوی آزادی زنان افغانستان کرد.
دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
پویسکرساز در هرات که با عشق کار میکند و به شهر رنگ دیگری بخشیده است و معرفی نازک‌ترین موبایل در آلمان. باز هم خوش آمدید. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی خبر داده است. طبق گزارش آژانس خبری باختر، وزارت تحصیلات عالی طالبان تصمیم به ارزیابی مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک از دیدگاه دینی گرفته است. عبدالرؤوف فراهی، مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان، تاکید کرده است که پیشرفت‌های جدید جهانی باید مطابق با احکام دین اسلام در نصاب گنجانیده شود. در حالی که دختران فراتر از صنف ششم اجازه آموزش ندارند، تغییر نصاب تعلیمی مطابق به دیدگاه طالبان در افغانستان کیفیت آموزش برای پسران را نیز با تهدید جدی روبرو ساخته است. در ادامه من با آقای فهیم فروغ، کارشناس امور تحصیلی، گفتگو کردم. از او پرسیدم این به چی معناست؟
مملکت به گمان من حداقل 4 هدف را دنبال میکنند. هدف اولی گروه تروریستی طالبا از تعقیب این مسائل و اعمال یک چنین سیاست تحقیر مردم است. هدف دومی که گروه تروریستی طالبا دنبال میکنه از یک چنین سیاستی، اونمو تمامیت خواهی است. یک دولت به صورت کامل در اختیار یک گروه تروریستی قرار گرفته. اینا به اساس اونمو حس تمامیت خواهی که دارن، به اساس یک سلسله دستبندی ها و صنف بندی ها، تلاش میکنن که اونم یک لقمنانی که مردم از درک کارشان در ادارات دولتی به دست میاره، که تعداد کم از مردم بالا متاسفانه اونم از دستشان بگیرن. هدف سوم می که طالبا از این سیاست دنبال میکنه ایست که متاسفانه هم رقمی که اگر رسم بسیار نامیمون در مملکت ما وجود داشته از سالیان سال به طرف و این خاصیت بسیار به صورت برجسته در وجود طالبا دیده میشه و استفاده از دین است. و اما بحث چهارم و هدف چهارمی که طالبا دنبال میکنه که بسیار یک هدف خطرناک است و موضوع سربازگیری از مردم است که به انواع مختلف به دین تبلیغ میکنند تا مردم به یک نحوه به مدارس که اینا ایجاد میکنند گرایش پیدا بکنند به این نیت که البته دین یاد میگیرند، اما وقتی متاسفانه وارد اون مدارس میشه اونجا اینا جنگجو تربیت میکنند.
البته هفته گذشته انفجار مرگبار غرب کابل را لرزاند و جان شماری از سارنوالان را گرفت. وزارت داخلی حکومت طالبان وقوع انفجار در جاده دارلمان شهر کابل را تایید کرد. این انفجار عصر روز دوشنبه رخ داد و تلفات و آسیب‌های به همراه داشت. اما حالا سوال اینجاست که چرا همچنان وضعیت امنیتی در کابل روز به روز بدتر می شود و این چنین حملات بیشتر؟
با در نظر داشت از این که حاکمیت طالبا یک حاکمیت تروریستی است و از روزی که اینا حاکمیت در افغانستان غصب کردن تمامی گروه های تروریستی از گوشه و کنار دنیا و خصوص از کشورهای منطقه همگی به افغانستان سرازیر شدن و افغانستان به یک مرکز و پناهگاه و منطقه امن به تمامی از این گروه های تروریستی تبدیل شده و طالبا یک چتر بزرگ امنیتی را برای همه از این گروه ها فراهم ساختن تا بتانن این گروه ها براحتی به فعالیت های خود بپردازن، به انسجام و همکاری ها و کارهای همکاری هایی که دارن با گروه های مختلف، تعلیم و تربیت، تجهیز، جلب و جذب، امکانات اقتصادی و برنامه ریزی به خاطر عملات تروریستی. و از روزی که طالبا حکومت گرفتن ما و شما شاهدش هستیم که تعدادهای تروریستی در سر تا سر منطقه و دنیا از افغانستان افزایش یافته و طبیعی است که این گروه ها در این زمان در داخل افغانستان هم فعالیت داشته باشند و حملات را تروریزی بکنند. ولی همه حملاتی که در داخل افغانستان تروریزی شده چی در گذشته در بیشتر از 20 سال دوره جمهوریت و چی در 3 سال حاکمیت طالبان، هر حمله تروریستی که در داخل افغانستان صورت گرفته که توسط گروه های تروریستی مسئولیتش را گرفتن، اینا همگی به اجازه و همکاری حاکمیت فعلی انجام شده.
در ولایت غور پس از وقوع سیلاب‌ها و زلزله‌های شدید در سال گذشته وضعیت مردم همچنان بحرانی است. زلزله شدید سال گذشته خانه‌های زیادی را در غور ویران کرد و جمعیت بیشماری را نیز خیمه نشین. حالا با نزدیک شدن فصل سرما فشار زندگی بر این خیمه نشینان از هر وقت بیشتر شده است.
تا دو ماه یا دو نیم ماه که در همه هفته او در همه هفته او بودیم، تا هنوز در همه هفته او خاک بود بودیم، در همه زیر خیمه و زندگی کردیم که اطفال ما همش دیگر در همه زیر همه باد و هفته و همه خیمه بودیم. تا هنوز بای ما خیلی بودید کمای نرسیده، فقط 3 دفعه شده که بای ما دو بودی ده 50 کلو ارد، یک دفعه 50 کلو ارد بای ما داده شده، یک دفعه هم بای ما 20 کلو ارد داده شده. دیگر کدام چیزی که ما تا هنوز ندیدیم.
محل میگویند اگر با آنان رسیدگی صورت نگیرد این زمستان قربانی زیاده به همراه خواهد داشت.
کمک به ما هیچ چیز نرسیده. ما از امارات اسلامی وقت هم تقاضا کردیم، حال هم تقاضا مینیم که کمک به ما بکنن که اولاد ما در این خونیکی از بین نروه. وقتی که اولاد ما از بین بروه کمک ما چی مینیم؟ کمک خطره اولاد هم.
نظری فعال اجتماعی در ولایت غور از شرایط ساختن سرپناه برای آسیب دیدگان میگوید.
نزدیک به 600 فامیل که از ولسوالی مرغاب که دو ماه قبل به اثر سیلاب ها با پشته گمرک فیلن حضور دارن و مهاجر شدن و دولت در تلاش از این بود که یک شهرک را به خاطر سیلاب زدگان امسال افتتاح کردن و فیلن هم که و 1000 نمره از مردم خریداری کردن و که فیلن هم به تعداد 200 خانه که در حال ساخت ساز است که کارش در حدود 80% پیشرفته جریان داره و متوافی خانه هایی که مونده قرار بود مؤسسات کار بکنن و اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم، مهاجرین واقعا از هر لحاظ نیازمندی کمک های بیشتری هستند، چرا که ولایت غور نسبت به دیگر ولایات آسیب شدید را در برابر سیلاب های امسال گذرانده و کشتی زراعتشان مردم از دست دادن و از لحاظ اقتصادی هم مردم غور بسیار ضعیف هستند. اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم، واقعا مهاجرین هنوز هم در زیر خیمه ها سپری میکنن و از آینده شان نگران هستند و از جانب دیگر هم همونطوری که شما هم میتونید فصل سرما فرا رسیده که ولایت غور هم یک از ولایت های سردسیر کشور است که زمستان زودتر به سراغ این ولایت میه و از جانب دیگر هم ساعت 2 به بعد از دور رفت آمدی مهاجرین بسیار مشکل میشه که گرد خاک های زیاد میشه که وضعیت مهاجرین زیاد بسیار دشوار کرده و حتی اطفال زیاد دچار مرضی شدن و از جمله سال استفراغ تا مرضی چشم درده در بین مهاجرین شیوع کرده و مهاجرین خواهان کمک بیشتری از نهادهای ملی و بین المللی شدن. و
در هفته ای که گذشت مرزی حمیدی تکواندوکار در فرانسه مورد حملات خشونت بار اینترنتی قرار گرفت. وضعیتی که یک بار دیگر او را متوجه ساخت که زنان افغانستان حتی در بیرون از کشور مسئول نیستند. مرزیه که به دلیل تسلط طالبان کشورش را ترک کرده و اکنون در فرانسه زندگی میکند، اخیراً هدف حملات سایبری و تهدیدات آنلاین قرار گرفته است. او میگوید در چند روز گذشته مجبور به ترک منزلش و پناه گرفتن به خانه یکی از دوستانش شده است.
نمیفهمیدم که اینقدر مردم داشته باشیم که نخواهیم حقیقت پذیر باشن و اینقدر زنده زن باشن. چون صحبتی که من داشتم به خاطر زنان افغانستان بود و من گفتم که کسایی که دارن با طالب دست به یکی میکنن دارن در حق زنان افغانستان ظلم میکنن و او نماینده و قهرمان ما نیستن و این باعث شد که تعداد زیادی از مردم ما که خارج از افغانستان هستن چه در داخل هستن و چی میگن عصبانی شدن و مرا مورد حمله های سوشال میدیا قرار دادن و نمبر شخصی مرا تیت کردن که من نمیفهمم که کی کار کرد و من بالای 3000 شماره تماس دریافت کرده مسیج های تهدید آمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیک های من، حتی دوستای من از خاطری که دوستای من اصلا مسیج های تهدید آمیز دریافت کردن و این اوج وحشت و دهشت هم من در زندگی این حالا ندیده بودم که من در پاریس زندگی میکنم و هنوز احساس میکنم که من در افغانستان هستم و هنوز در بین اون مردهای زن ستیز هستم و در این شانوز خیلی تحولات بزرگ در زندگی آمده و من حتی نمیتونم از خانه برایم. آدرس خانه پیچ شده، گشت و گذار در سرک برای من سخت است و کار من به پلیس رسیده و پلیس فرانسه در حال حاضر پیگیر ای است که چه اتفاقی برای من افتاده و تحت امنیت پلیس من دارم زندگی میکنم.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
این حملات پس از ابراز نظرهای او در یک گفتگوی تصویری با یکی از خبرنگاران مقیم فرانسه صورت گرفته است. او که حالا نمیتواند از منزل بیرون شود و به فعالیت‌های روزمره اش ادامه بدهد، میگوید تجربه تلخ زندگی در حاکمیت طالبان برای او دوباره زنده شده است.
برای من در اولم گفتم که من احساس میکنم در کابل هستم و احساس میکنم در روزای سقوط از سقوط کابل که پوت میشدیم ترس و لرز، من همون حس دارم، اما تو دارم زندگی میکنم و اتفاقا دیروزم با خودم گفتم من واقعا آل از دل دخترهای سرزمینم میایم که در حال حاضر چقدر سخت است که دارن در بین تروریست ها زندگی میکنن، زیر حاکمیت تروریست ها دارن زندگی میکنن. این برای من خیلی زجرآور است، خیلی برام سخت است. من چند روز است که اصلا قدم زدن نمیتونم. من اگه بخوام دو قدم اون طرف برم به خاطر اینترویوم جای داد نشم، من باید با اسکورت پلیس رو دیار برم. مثلا آزادی ندارم و پلیس فرانسه تو مرا اجازه نمیده که در پابلیک باشم در حال حاضر خدا بخوام نشان بتم و ایجا میخواین حتی صدای ما را خفه کنن این تروریست های.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه‌حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است.
در این برنامه رادیو آزادی با حقوق اساسی زنان می پردازیم.
زنان در افغانستان همه روزه با تهدید، تنبیه و سرکوب مواجهند. اما حالا وضعیت مرزیه در فرانسه نگرانی ها در ارتباط به سرکوب زنان حتی بیرون از افغانستان را بالا برده است. گذشته منیژه تلاش در نشست خبری بعد از المپیک پاریس از این گفت که چرا رویای المپیکیش را فدای آزادی زنان سرزمینش کرد.
زیادترین نفرها فکر میکنن که مثلا
تصمیم که گرفتم برام خیلی سخت بود. مثلا باید رویاهای ما کنار بگذارم تا یک حرف درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
من اینجا تلاش ماهی گذشته از دور ابتدایی رقابت های بریکدانس المپیک در پاریس اخراج شد. دلیل این اخراج پوشیدن شعار آزادی برای زنان افغان در خلال این رقابت ها بود. این حرکت بیانیه شخصی و جسورانه از یک دختر 21 ساله ای است که برای فرار از رژیم طالبان از افغانستان گریخته است. منیژا در حالی که اشک در چشمانش داشت خطاب به زنان افغانستان گفت تسلیم نشوید.
میفهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه. میخواییم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر من زنده هستم دلیلش فقط شما هستین. شما برای من انرژی میتین و لطفاً لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
پس از فرار از حکومت طالبان در سال 2021 تلاش درخواست پناهندگی در اسپانیا داده است. پیام قوی او به زنان افغان و روحیه او توجه بسیاری از مردم را جلب کرده و او امیدوار است که روزی زنان افغان در آزادی و صلح زندگی کنند. در هفته‌ای که گذشت صدر اعظم آلمان اولاف شولز روز جمعه 30 آگوست اعلام کرد که کشورش دوباره پروازهای بازگرداندن شهروندان افغان محکوم به جرم را از سر گرفته است. بر اساس اعلام وزیر داخله آلمان این کشور در روز جمعه 28 مجرم را به افغانستان بازگردانده است. برلین به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری و وضعیت ناامن پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بازگرداندن افراد به کابل را متوقف کرده بود. اما فشارها بر دولت ائتلافی شولز برای لغو این تعلیق افزایش یافت. به ویژه پس از یک حادثه چاقوکشی مرگبار در شهر سولینگر که به گروه اسلامی داعش نسبت داده شده بود. این تصمیم در آستانه انتخابات منطقه‌ای در دو ایالت شرق آلمان صورت گرفت، جایی که موضوع مهاجرت نقش کلیدی در کمپین‌های انتخاباتی را ایفا کرد. حزب راست افراطی و ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان یا AFD در انتخابات ایالت تورینگیا جایگاه اول و در ایالت زاکسونی جایگاه دوم را کسب کرد، که از زمان جنگ جهانی دوم تا حال بی سابقه است که یک حزب راست افراطی چنین نتایج را در انتخابات آلمان کسب کند. با فهیم فطرت که خبرنگار است در آلمان گفتگو کردم.
میتونه عوامل متعدد وجود داشته باشه برای پیروزی احزاب راستگرا، نه تنها در آلمان که در بسیاری از کشورهای اروپایی. اگر به شکل کلی تر صحبت بکنیم، بیشتر بحث مسائل مهاجرتی، مسائل امنیتی، تروریسم و در عین وقت بحث افراطیت مذهبی سبب شده که این احزاب با استفاده از کارت مهاجرت بتونن به عنوان یک برگه سبز برای به دست آوردن آرای مردم و افکار عمومی استفاده بکنن. و این پیروزی در آلمان هم مردم آلمان و هم دولت آلمان نگران ساخته. شما میدانین که بعد از پیروزی حزب AfD در شرق آلمان، صدر اعظم آلمان این پیروزی را پیروزی ناگوار و نگران کننده خواند و در عین وقت از سایر احزاب سیاسی، یعنی احزاب اصلی آلمان، خواست که در برابر AfD یک ائتلاف یا یک صد چیز کلان ایجاد بکنن، ائتلاف بسازن که تا جلوگیری شوه از در واقع از پیشرفت پیروزی های حزب. آلمان ها فکر میکنن که با پیروزی احزاب راستگرا در آلمان، دموکراسی و دولت‌هایی که دولت‌ها اصل پلورالیسم یا کثرت‌گرایی دینی، مذهبی، سیاسی قابل تطبیق است، به مخاطره می‌افتد. به این دلیل این پیروزی متأسفانه که مردم آلمان و ویژه دولت ائتلافی را نگران ساخته و بسیار نگران از این هستند که با پیروزی در ایالات در آینده حزب راستگرای AfD کرسی‌های بیشتری را در پارلمان فدرال به دست خواهد آورد، بعد باز جبرانش برای دولت آلمان بسیار سخت خواهد شد.
و در این بخش به داستان منحصر به فرد یک بایسکل ساز افغان در هرات می‌پردازیم که با آثار هنریش در حال جلب توجه مردم است.
بره
گلجو بایسکل ساز 70 ساله افغان که یکی از چهره های شناخته شده در شهر هرات است. بایسکل های منحصر به فرد او که به دلیل طراحی های غیر معمولشان توجه را جلب می کنند همچنان باعث شگفتی شادی یا آبران می شود.
ما برای لذت بردن خیلی علاقه دارم، هنرمندم به حساب، علاقه دارم پشت هر کاری که برم، بعد پولم نمیدم کوتاه میام، خوب دیگه هر کسی از یک چیزی داره.
بایسکل های آبی روشن و بزرگ که از دیگر وسایل نقلیه بالاتر است تا بایسکل های پنچرخ با سی سبد، آثار گلجو هر کدام به نوع جلب توجه می کنند. گلجو که به مدت نزدیک به 3 دهه به ساخت بایسکل های سفارشی مشغول است می گوید که از این کار لذت می برد و علاقه زیادی به آن دارد. دوستان و غریبه ها اغلب از کارهای او تمجید کرده و در کنار بایسکل هایش عکس می گیرد.
من خوشم یا علاقه مندم بیشتر به کار خواهد.
گلجو بایسکل های دست دوم یا جدید را با قیمت نسبتاً پایین از بازار خریداری می کند و سپس آنها را سفارشی تهیه می کند. طراحی های او از بایسکل با وزن تنها 1 کیلوگرم تا 2 چرخه‌ای که برای نشستن 21 نفر طراحی شده متنوع هستند. گلجو معتقد است که بایسکل هایش بهتر از بایسکل های وارداتی هستند و امیدوار است روزی فرصت برای نمایش بهتر کارهایش پیدا کند.
بازم مردم ایوه علت میگیرم، این چیزی هست که شهر مردمان یکتری علاقمند به هیچ کاری نیم، پول درستی هم نمیدم، ما بازم افتخار میکنم، بازم کار میکنم، بازم چیزی هم میگم، بازم پشت کار میگرم.
داستان راجب گلجو و بایسکل هایش نشان دهنده عشق و تعهد او به حرفه‌اش است. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب شرق کشور به میزبانی ولایت خوست با قهرمانی تیم منتخب لوگر همراه شد. این پیکارها با حضور تیم‌های ولایت پکتیکا، لوگر، خوست و پکتیا در زون جنوب شرق کشور به پایان رسید.
دا دومره د خوستوال د پارا د پرسلالان د پالا دومره یو مخیم دیو چې قدر ته وایم چې په دالاندو ټیم کې دومره زنګونه ماته ټیمونه وایو چې دغه په میدان باندې میچونه هر جمعگی ورځ مون تورنمنت په لار بیایو. ډیر دغه خالق دغه ته تشویق شوی دیو چې ډیر بزی وغوړیو، نو ډیر خالق دغه ته تشویق شوی دی. مون دی فوټبال پدرستون څخه دغه مننه دی، پر سال پدرستون کمیټۍ څخه دغه مننه کوو چې مونږ ته په لاره ټورنمنټونه واچوي، میدانونه راته جوړ کړي په ډیرو ځایونو کې. نو مونږ د دغې څخه به ډیر خوښ وو چې دی مونږ ته ښه ټورنمنټونه په لاره وچوي، د ولایتو څخه مونږ ته ټیمونه روسي، نو دغې ته مونږ ډیر خوښ یو.
هدف از برگزاری این رقابت ها ایجاد تفریح سالم، اتحاد و همدلی و در کنار آن زمینه سازی برای توسعه رشته فوتسال در کشور و ارتقای ظرفیت سازی برای فوتسالران کشور گفته شده است.
در ولایت خوست و به میزبانی ولایت رقابت های بسیار خوب را شاهد بودیم. خوشبختانه برای بار نخست تیم پکتیکا، برای بار نخست تیم خوست از بازی های فوتسال به بار نخست مستفید شدن. واقعا جای افتخار بر ما و بر تیم کاری ماست که تانستیم زمین ساز بازی تیم پکتیکا شویم که متاسفانه در طی سالهای گذشته محروم بودن، و برای فعلا ما زمین سازی را کردیم تا بتانیم که تیم پکتیکا در رشته فوتسالی رشد داشته باشه، بالاخره اینا از ولایت خود بین به ولایت دیگه و بازی کنن. یکی از آثارهای بسیار خوب ما هست و احساس خوشحالی میکنیم.
با این پیروزی تیم منتخب لوگر جواز حضور در رقابت های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان که تا چند روز آینده در پایتخت برگزار می شود را به دست آورد.
مسابقات خود در ولایت خوست میزبانی شده بود، بسیار ما کیف کردیم، رشد جوانان بود، واقعا که سطحش بالا بود. ما خوش شدیم از این رقم مسابقات که در ولایت خوست میزبانی شده بود. بازم امیدوار هستیم از رادیو جوانان خواهشمند کمیتون مسابقه را برا بندازه. حریف ما خوب بود. در اول هم مسابقات خود مقابل خوست برنده شد و فاینال مقابل لوگر متاسفانه که باختن. بازم نایب قهرمانی رو برشان تبریک میگم، یک حریف خوب بود. سطح مسابقه خوب بود، بسیار بالا بود. ما آمادگی خود باید بگیریم برای مسابقات بعدی. قهرمان تیم هستیم، باید مسابقه بعدی را انشالله در نظر بگیریم و سطح بازی بسیار عالی بود. طبعا وقتی که مسابقات دایر میشه برای یک بازیکن، برای رشدش خیلی فایده میرسونه، به خاطر که ما میتونیم به خاطر دیگه مسابقات هم آمادگی خاص بگیریم. یک احساس خوب دارم، تشکر بازم از ریاد و جوانان که در عرصه ورزش به ما وقت دادن. تشکر خاص بازم زنده باد ریاد و جوانان.
قابل ذکر است که در مرحله دوم این سلسله رقابت‌ها قهرمانان 8 زون کشور با هم به رقابت می‌پردازند. در آخر هم خبری از فناوری جدید هفته که گوشی‌های هوشمند هانر ماجیک ویتری است و به ادعای سازندگانش نازک‌ترین تلفن‌های قاچمنده در جهان. این تلفن‌های همراه دارای ضخامت تنها 9.2 میلیمتر در حالت بسته و 4.35 میلیمتر در حالت باز است. این گوشی به طور ویژه با یک چپراستی 2.84 میلیمتری طراحی شده که بعد از 500,000 بار باز و بسته شدن را می‌دهد. هانر ادعا میکنه که این تلفون ها در مقایسه با مدل های قبلی این کمپنی 40 برابر مقاومتر در برابر ضربه است و دارای استاندارد IPX8 برای مقاومت در برابر آب است که به معنای محافظت در برابر قطوری مداوم در عمق بیش از 1 متر است. این تلفون ها به نگرانی عکس های با کیفیت نیز پرداخته است و مجهز به 3 لنز دوربین است. با وجود این که بازار گوشی های هوشمند بسیار رقابتی است، اما به باور تحلیلگران و فناوری این گوشی توجه های زیادی را جلب خواهد کرد. این بود از داشته های این برنامه روز هفته. آرزومندم که هفته خوبی را پیش رو داشته باشید و تا روز هفته دیگر وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د سوداګرۍ پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو له خړ پړ کېدو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همدارس د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیټي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوي دي. له منځنۍ اسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دو اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي او د ازبکستان سرپرست صدراعظم عبدالله عارفوف د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ د زمري په 9 کابل ته سفر وکړ. د راپورونو له مخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوی له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به سږ کال د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې 1 کال مخکې هغه وخت شوی و چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وې، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او دا ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. رابشم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزي راسره دی. حافظي صاحب، تاسو خبرونې ته ښه راغلئ. او دلته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن راسره دی. د دوړو هرکلی کوم. حافظي صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکنه ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اعتکا وکړي؟
دا باید ووایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادي جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري، منځنۍ آسیا خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري. د سینیش کې د لایچې یو چخلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لار لري منځنی ایشیا هیوادونه لر اکثر مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغستان دا هیوادونه لکه افغانستان پوچو مهات هیوادونه دي نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیه تشکیلوي یعنی د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو سرحدونه نه وو راکړل ورکړل بالکل آزاد لکه چې اوس په اتحادیې اروپا کې دا همدغه موډل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې
حافظ صاحب وبخښئ د داساس خبره خو سم ده چې لبخوا رئیس د تجارت هم دسه روانو لیکن کچیرته څوک پوتیرو تقریبا شلو کلونو کې حتی طریق مخ کې پوتیرو چلويشتو کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابط ته وکتل شي روابط ډیر خراب شوی دي جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوې دي او بل لور ته پاکستان په خپل په داخل کې هم ځینې کسان پرې باندې انتقاد کوي چې ولې افغانستان سره لارې نه پرانیزي لیکن دا لارې خو بند دي آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې په پاکستان اتکا وکړي
نه زما عرض دغه نو زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نشي ګرځېدلای مثلا د ازبکستان لري یوروشیا ته تلای شو شرقی اروپا ته تلای شو اما بیا پاکستان چې دی نیمه قاره د هند سره افغانستان نخلوی بنگلاديش سره او بیا د منځري شرق وسط په اصطلاح یا د خلیج ودونو ته نخلوی او د سمندر لار ده او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان لري کیږي نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلای هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري دا خپل ځای کې اهمیت لري دا یو غلط فهمي باید نشي
او بخښي په همدې برخه کې یو بل سوال او بخښي چې ساس خبره قطع کوم ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي تاسو څه نظر لرئ
نه زه په دې عقیده نه په دې عقیده اول خو تاسو ته ویل غواړم چې د کابل څخه چې تاسو حرکت وکړي په دغه بنز نوې ترکونه ماشام تاسو په تاریخ بندر کې په هندستان کې یاست د کومي لار څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوي دا خو نشي کېدلی دا خو ممکن دا خو جغرافیایي جبر نشو بدلولای وایي چې اختیار جبر شناخته شوی دا خپل چې دغه جبر پر رسمي توګه پیژنو غواړم اختیارات پیل کړي اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2014 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ او اغاز موږ همکاران په پاکستان کې هم لکه موږ ورته نظر لري چې دا سیاسي بد چلند افغانانو سره دا اقتصادي ډیر بد پایل لري او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت او پاکستان سره سوداګري زمو
مننه افیزي صاحب مومن صاحب لکه څنګه چې افیزي صاحب ویل چې دی پاکستان خواته هم خلک اگر سوداګر دي پلوی کوي چې د لار باید پرانیستي وي ډیر اوږده موده په چمن کې خلکو پرلط وه او په خیبر دره کې هم خلک دي غشتون کې دي ځکه چې د خلکو اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پرلط په ارتباط د قصه څنګه شوی دی
بالکل اول خود حافظ صاحب د خبرې پوری چې دوی کوم خبر وکړه چې یو هواد بل بدیل نشي کېدای نو ما تر اوسه خپل خبريال سره خبرې کولې پسیمه کې په تورخم کې دي داغه ما ته ویلي چې تر دې چې د افغانستان د زونو ولایتونو نه ټماټر او نورې سبزیان راځي نو هغه خرابيږي خو د پیښور نو تزر ورسي نو دا د چې لکه هغه به دا خبره هم وکړه چې کنداري انار او داسې نور کوم شایان چې دي هغه پاکستان ته راځي خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځنې سبزیانې به اوما غړخته زی نغول کڅوګ دا خبره کوي چې افغانستان ته تاوان رسیږي نو دا غلطه خبره ده ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنم سبزیانې راځي د دې غړنم سبزیانې زی او کومنګا چمن خبرو کو نو چمن کې نه همیشتي پرلط الته کې کومو پانډیان دی لغړیان دی دا یو 10 کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړې راړې نو دوی نه همیشتي پرلط وه او د پاکستان حکومت هم دغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختي کارت باندې او د افغانستان تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ترکی نو داسې خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو دغه غوښتنه ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې خو هغه بیا هغه روشه چې هغه تمالي شکل ورنکل شو نو هغه احتجاج هغه پرلته د 11 اگست نه بیا پیل شو نو دغه سره د تاسو ویل شي د زرګونو خلکو روزګار یوازې دغه سره ترلاسه شوی دغه سی په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي د هر څه اقدامات یې سره کې د افغانانو لپاره پورته کړل نو دغه نه وروسته په کورم کې خرلاسو چې کومه لار ده نو په هغه باندې مخ کې د ورځې 2500 ټرکونه تلل وسه هغه اتیاو ته رقم شوی دي او باوجود دې چې هلته کې خلک دستاویزات نه لري نو ډېرې ټرکونه یا ډېرې کاروباریان چې دي دا غوی تګ راتګ نه کیږي دغه څه په تورخم کې څو وخت کې 2500 ټرکونه د ورځې رسیدلو چې هغه به اختر راوختل هغه اوس 200-300 رقم شوی دي دیسې بیا انګور ډیلار دا غلام خان بندر دی دا غټی لاری دی د دین علاوه نورې وړی لارې شته خو دا غټی لاری دی چې دلته کې په دې باندې د روزګار څنګه چې حفیظی شه ویل او وختي هم تاسو ویل چې طارق فرهادي د ایم ایف چې کوم په خوانه کارکونکو کې راغول چې وخت پاکستان او افغانستان کاروباري حجم هغه څلور ارب ډالر نه زیاتو هغه وسو 800 میلیون ته رقم شوی دی نو دغه حالت ته چې تاسو سوچو کې چې دي کې زیاتره د خلکو روزګارونه تړل شوی دي بیګا ماري ملګری سره خبرې کول زمونږ ریپورټر دی په کورم کې نغو چې رقم پیخه شوی دا تاسو خېلی او به په سپتمبر په 14 باندې چې کوم پیخه شوی دا د افغان طالبانو د پاکستان په وزنو ترمز دغه کومه چې خطه شوی دا نو دغه د وجې نه الته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا دندی پټانو لسوالې ده په افغانستان کې د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه ده پاکستان نو د ویل چې هغه غړه ته ډیره خلک چې دي هغه کاروبارونه لري پټی لري د پاکستان د کورمه خلک حالت په دندی پټان په افغانستان کې پټی لري کاروبارونه لري دکانونه دي روزګارونه دي هغه به دې غړه لري نو هغه وایي چې دغه سي د دوانو هوادونو ځواکون ترمنز کلن ختی وشي نو دغه کاروبارونه په ټاپه ودرېږي او ورسره به د یری د وجینا د څونه موده پوري کدوې
تا ګراتګم بنشي
کدوې ته اجازه ورکړی چې دغه باوجود هم خلک زیرا زینو د دین علاوه وسو څونه یو دار چې د پاکستان او افغانستان د اسکر ترمنځ نختی وشي نو دغه کاروبارونه هغه زمون شي ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوی دي چې کوم دستاویزات په باید پاکستان ولري ویزه ای پاسپورت
او پاسپورت دا پرمټو دا د دې تبره شو مننه د پاکستان او د افغانستان مسایل تبره شو حافظی صاحب مخته د چستاسو نظر د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومن څرګندونه لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دي
د اسلامي امارات د دراسو تر وزارت د اقتصادي مار تر جناب محترم جملا صاحب درو وینده او د ازبکستان د محترم صدر اعظم تر مابین په ترمیز کې د کارګو سنټر کې تاسو د دې کارګو سنټر د لپاره موږ د بلخ او تجارت وظیفه ورکړی دی چې هغه دغه ټول میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم په کولی شي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې یو هیئت تعین شوی دی په دې هیئت کې زموږ د بلخ د اوتک تجارت رئیس ورسره ای او موږ هم په خپل ان شاء الله اوس په روسیه کې د روسیې څخه بعد ان شاء الله موږ په ازبکستان کې د اوتک تجارت د رئیس سره او د دې د اړوند چارواکو سره چې په دې باره کې اړوند ملاقاتونه کوو څو وکولای شو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغه هوادو پر ورسې د چر داوسه د افغانستان د میو د وچ میوي او لنډي میوي نمائندګي نسب شکی کوي
افسي صاحب مومن صاحب وايي چې دوی د افغانستان د میوه لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي څه فکر کوي چې دغه میوي چې اوس پاکستان ته ځینې په لار باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندېدو له خاطر آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې وپلورل شي
زه درس کول غواړم چې د زما همکاران شغله یونس خان مومند یا یوسف خان مومند یا یوسف توکاچاری سی ویدو تا دوی ډیر هلیزلی کوي او نور معاونینو سره د تجارت سوداګریز معاون او همدارنګه زما بل همکار خاجان کوزی صاحب دا ټول هلیزلی کوي چې افغانستان دغه حالات څخه وژغوري. ولی یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ ایشیا او د افغانستان هغه تولیدات لمدې میوې او وچې میوې ورته دي، هیڅ تفاوت نه لري. او ازبکستان میوه تر افغانستان میوې څخه کوالیټي بهتره ده. مثال په توګه موږ تاسو دلته په مارکیټ کې وایي چې سیب سمرقندي او ناکې دوشنبه یا خوجندي، دا معنی دا دی چې دا یو مشابه اقلیم دی، ورته شرایط دی. هلته دا غلط فهمي باید ونه شي او دا فری مارکیټ جوړ شوی دی د دې لپاره دی چې زموږ میوې هلته په تاشکند کې په هغه څه کې بندر کې ترمیس کې هلته پروسس شي، پکینګ شي، لیبلنګ شي او نور هیوادو ته واستول شي. ځکه چې په خپله تاجکستان، ازبکستان او آذربایجان دوی په خپله دی وچې میوې او لمبې میوې ستر صادرونکي دي په دنیا کې، او ځینې د دوی میوې راځي زموږ له لارې هندوستان ته. د هنګ د طبي بوټي او همدارنګه وچې میوې الل اکثر د هغه ځای څخه راځي او د افغانستان څخه اکسپورت کیږي. نو په دې خاطر باندې هلته
یعنی دوی اوبخ یعنی دوی ضرورت نه لري، لیکن حافظی صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، دغه نوی تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی که دلته پروسس شي، آیا بیا افغان میوې ته یو بازار تر روسیې پورې آیا ممکن ده چې پیدا شي؟
بله، ولې نه. داسې دي چې اول خو زموږ ډېر کارونه پاتې دي، تر اوسه پورې ترسره شوي نه دي. ما خو دا مخکې هم دا چارواکو ته دا بیانول چې تاسو د لن تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولئ، په هغه کې د عبدالمجید خان زابلي خدای بخلې چې راغی ډېر شیان تشخیص کړل. اول خو بانک نه و، بانک جوړ کړو، بیا د برېښنا شرکت یې جوړ کړو د برېښنا د سمون لپاره، بیا نساجي جوړ کړل، بیا د مالو جا پنبې د تولید پروسه پیل کړل. د هغه تر څنګ بیا شرکت میوې قندار په نوم یو شی جوړ کړی و چې د انار څخه کنسنتری جوړوله، یا د انګور څخه، د شوندرخانی انګور څخه او د نورو میوو څخه دوی شربت جوړو. خو کنسنتری مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل د هغه سل بیلر یا اتیا بیلر ځینې جوړېدل په ځای کې. جاپان ته یې استول تقریبا په کال کې دا ریکارد هم شتون لري چې شپږ زره ټنه د کنسنتری انار استولي جاپان ته. یو ګشت جاپان ته لاړم، رئیس اتاق تجارت د جاپان راته وویل چې هغه مزې او خوند دی هغه شربت د انار دی افغانستان تر اوسه پورې ما څخه نه دی هېر شوي. ولې تاسو ناسته وایي؟ دلته یو شرکت و په نوم سمون، د سمون شرکت وظیفه دغه و چې د وچې میوې پروسس کړي. متاسفانه دا ځای لیلام کړل په دغه تېر حکومت کې. ما هغه قسم چیغه وکړله چې دا خو ډېر ضروري ځای دی او باید لیلام نه شي، دا باید بېرته ودان شي. اوس دا کار موږ په ترمیس کې کوو، په ترمیس کې د ازبکانو په مرسته یې کوو. حال دا چې شپېته کاله دمخه په خپله، اتیا کاله دمخه موږ په خپله افغانستان کې درلودل، په کابل کې، په قندهار کې درلودل. اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري، ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده، دا د لارې ستونزه. اوس هندوستان 300 میلیون خلک نوی متوسط طبقې ته داخل شوي دي، د فقر څخه ژغورل شوي دي. دوی ټول افغاني میوې غواړي. ولې هلته
رسومنه له قزاقستان سره د افغانستان د تجارت د جمهوریت روسیو کلوټ کې هم وعده کړې ول او وسم د قزاقستان تاسو خو به تر معلومه ده غنم او وړو دا ډیر افغانستان ته راځي، افغانستان وسم اعتکاف کوي. لیکن د منځنۍ اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو، د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان، لیکن قزاقستان څنګه اخلي لوی بازار نه دی؟ هلته څنګه دی افغانستان زراعتی محصولات بازار لري؟
قزاقستان فرق لري د ازبکستان او د تاجکستان څخه، ځکه شالته مزکه زیاته ده او د غنم او کرنه دا شیان ډیر پرمختللې دي. او په ځوان کې د روغنی بوتي چې ځینې غوړي جوړیږي، هغه شیان هم شتون لري ولې میوې لږ دي میوې د نفوس د ضرورت په پرتله لږ دي یوه موخه د دغه مرکز چې موږ لرو په دغه کې په ترمیز کې موخه یې دغه ده چې دا زموږ میوه پروسس کړي ځکه چې هغوی شتمن خلک دي قزاخان د ازبکانو او تاجکانو په پرتله شتمن خلک دي د هغوی ډېر لوی پراخه سیمه ده او خوراکي مواد ډېر صادروي او په عین زمان کې دوی تیل لري غاز لري او نور رنګه فلزات لري د دوی اقتصاد او د دوی صادرات بیلانس مثبت دی او اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تګ او راتګ دي یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي ځکه چې په قدرت کې احمد وي که محمود خلق خو روژه خو نشي نیولی یو شی خوري لباس اغوندي او کور ته ضرورت لري او سرپناه ته دا د حکومتونو بندون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل مخصوصا پس له هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل او اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو د اوړو او د نور خوراکي موادو افغانستان ته او د دې خاصه خلک صادرات هغوی ته زیات نه دي یو څه ماربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی دبرې وي او نور ډېر شیان نه وو اوس که پروسس وشي په دغه څه کې ترمیز کې امکان د دې شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې امور دو کولای شي اوس رقابت
وکړي او مننه مومن صاحب د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په ورسیو کې ویل چې د دې ضرورت نه لري چې له پاکستان سره شاړی کې ولرو او حتی د سوداګرۍ په برخه کې په خو هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لار راکړي چې د افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړي دوی وس غټي غټي خبرې کوي ځکه چې اقتصاد مخکې فیزي صاحب هم ورته اشاره وکړه چې څوباندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په ساته باندې خلک لري په پاکستان کې خلک څه وایي دوی خو د اوسنی حکومت د شعبه شریف مشي خو په خاده خبري کوي چې له هند سره به روابط شکوو خو کله هند سره د دوی تجارتي روابط شي خو بیا خو د فیزي صاحب خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي تازه خبرونه څه دي
تازه خبرونه دا دي چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویل دي د پاکستان بارون سر وزارت هم ویل دي ټول دا ویل چې مونږ د هند سره خیاړي کې غواړو د هند سره کاروبار تجارت هغه مونږ سمول غواړو تر دې چې د پاکستان د بونو چور وزیر خواجه سیف هغه ورځ ساسویا چې د وایس اف امریکا سره خبرې کړې وي هغه کغه دړه کم ور کړی و ک پرسکا افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپل ځمکې کارول نه بندي نو مونږه قبول شو چې دغه لارې ته بندې کو چې کم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي
نو دا خاصم بندې دي هم د سند افیسی سره د لارې بندې نه دي
نو خو رسما بند نه دي خو مشکلات پکې شته
دا وی دا خبره کړو چې دا مونږ بندولې شو د دینه علاوه کومه دا خبره راچې دا د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري وختي تاسو خبره کوي چې پاکستان ولې اجازه نه ورکړي چې پاکستان افغان مالون ته یا الله هغه څه ولې نه خکې یا کوم څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې ورسته کې په افغان ترانزټ ټریډ باندې دوی ټیکسونه ولګول دغه سي د افغانستان څخه کوم مالونه راول کیږي په غیر مانیم د ټیکسونه ولګول او دغه خلاف په خیبر پختونخوا کې پرله پسې سوداګرو مظاهره هم وکړلې هغه ویل چې اوس د افغانستان کوم مالونه راځي او پاکستان په غیر مانیم زیات ټیکسونه لګي نو موږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکو نو د خلکو هم تاوان دي او موږ ته هم ګټه نشته ځکه چې خلک به کم شیان اخلي نو د پاکستان د حکومت دا دریض دی چې منګه یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولې منګه دغه ټیکس د ټولو د پاره عامه خبره ده چې کم بهر نه څونه هم شین پاکستان ته راځي هغه منه منګ ټیکس لور کړی دی بل پاکستان دا دریز لري چې کم ترانزټ مالونه د افغانستان نو پاره کې په یو څل 44 شین باندې دوی بندیز لګولې پاره کې لگژري آیټمز دي پاره کې نور داسې د ګاډو د پرزې دي سپیر پارټس دي نو دا پاکستان ویلو چې دا زونه دا کم افغان ترانزیت ٹریڈ کې چې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي نغه په کسٹم خو په وانه خستل شي
او قاچاق
بیرته پاکستان ته راځي نو دلته دغه پاکستان ته څه ګټه نشته د مدار چې پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي مارکیټونه دي هغه زیاتره په پنجاب کې دي نو هلته کې دغه دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وی او د نورو خبرې کړې وې نو هغه ویلي چې په کارخانو کې په خیبر کې په مردان کې داسې د پنجاب په مختلفو برخو کې داسې ځینې دي چې هغه کې د افغانستان مالونه خرڅیږي او په پټه باندې د افغانستان راوړل شوی دي دغه نرخونه کم دي نو زمونږ شایم څوک به تپوس نه کوي منګ په دغه ټاکس ورکو منګ په کسٹم
ورکو دا خو دې دوی
د دې نه علاوه د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې نور کم خندونه دي نوغه د امنیت غټه ستونزه ده غټه مسله ده وختي منګ خبره کوله زمنګ چلته کې د ریپورټرانو زما خبره وشول نه غوړه ته ویل چې کله 14 نیو شي لکه په کورم کې امنیتی حالات خراب وو نو سو ډېر خلک زرنخه کې چې دا غلاري د خلاصو د لارې افغانستان سره تجارت وشي داسې په خبر ضلع کې حالات خراب دي د دین علاوه د تیرا د راجګل کډوال چې دي هغه په د تورخم لار باندې کړی دا تقریبا 3 اونۍ وشولې او افغانستان ته کم غټ ګاډي دي هغه په هغه باندې هغه ولاړ لته کې او په سلګونو شمیر کړي پاره کې میویم دی پاره کې هرڅه دی
خودلته سوال دی دا به حافظی صاحب نه وکم حافظی صاحب پاک د تازه راپورونو لمخي د جون تر اخیره پوري داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارډ ډالر ته ورسېدل په دې شرایطو کې چې پاکستان په خپل له اقتصادي بحران سره مخامخ دی کولی شي چې د غلاري د تجارتي سیستم هم د سمخت یوسف فرزند لهین سره راټ ورکنه وی او لا افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ اسیا ته باید دوی خپل شان واستوي دا هم د وجدي مودې په مخه باندې کی
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونو چې پایلې هم د اقتصادي بحران د اول پاکستان یو شتمن هیواد دی د امکانات لري ډیر ملي کډرونه لري ډیر خلک په تعلیم یافته خلک دي هند برتنوي هند څخه په دې خوا دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري او په ان زمان کې صنایع لري ثقيل صنایع لري متوسط صنایع لري او خفيف صنایع لري ډیر مختلف دي ولې دا غلط سیاسي کلوړه پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړی او د پاکستان څخه د یو شکست اقتصاد جوړ کړی دی پاکستان اوس مهال متاسفانه د ټول خپل د استراتیژیک زیرم تقریبا لاس ور کړی دی مخکې دوی یو لاس کم شپږ میلیارډ ډالر پښتواني پولی ملي د پاکستان هغه تیر کال 3.5 میلیارډ راټی شو په دې خاطر کلدا نیم قیمته ورسېدل کستا سپامي پاکستانی روپی نیمای خپل قیمت ته ورسېدل او دا خلکو لپاره ډیر ناورین وو ځکه چې د دوی مامورین د دوی کارکونکو کې مخصوص په تیر بیا د دوی د دولت کارکونکو کې ټول خپل همدغه کلدار تنخواه اخلي او دا قدرت د خرید یغه کلدار تر نیمای څخه کم شوې دی په یو کال کې نو په دې خاطر پاکستان په یو لوی اقتصادي بوران کې ډوب دی او د دوی کړوړه بیا دغه نارمل اقتصادي وده ته بیا صدمه رسېږي مونګه په اوتاق مشترک افغان پاک په دغه باندې ډیر بحثونه وکړل مونګه دا دوی ته ویل چې وروره 15 میلیارډ ډالر تقریبا شاوخوا رسمي او غیر رسمي چې 2.5 میلیارډ رسمي او چې موږ سره اسناد 2.5 میلیارډ غندې وی دي خلک یو وروره وی خو کې دی بل وروره قبل خو کې دی یو بل سره دوی کورنۍ مناسبات د سوداګری د وروره خپل احتياجات دی غوښ خو خېستل دی غوښ احتياجات دی زاس خو وروره خدای یو طبيعي راکله ورکله وو او همدغه سده اوس دا ټول دوی بند کړی دي دیوالونه یالته کشل دي دا دیوال چې لپاره دی کورنۍ ترمنځ دیوال جوړول خدا فاتفي لحاظ هم سم نه دي خاطر د هند برتانوي په وخت کې هم چې وو همدغه منطقه آزاد قبایل آزاد قبایل وو او راشه در ششتون درلودل او دلته مومند یالته مومند دلته زرناو دی یالته مثلا ګردی غوس دی او مومندره دی دوی خو بل سره خوراش او درشل لري د دیوال په مقابل د دیوالونو جوړول او هم خرچه لري هم د عاطفي مناسبات د بینولي هم سوداګري د کوچني وړي سوداګري چي دي اصلا خو د اقتصاد د کمر تیر یا ستون فقرات هم د سمال میډیم سایز انټرپرایز دا واره او متوسط سوداګري چې کوم میلیون ها نفر په دې سره اخته دي د غټ تجارت خو پشمیر په ګوت پشمیر کې خلک دی 15 لاس شل دیش کسان دي نو په دې خاطر دوی ډیر ستر صدمه ځانته ورسول اوس چې دوی اقتصاد دغه سکر کې چندې دغه مشکلات لري یو دلیل هم دغه دوی سیاسي دریز دي او مشکلات خلقول دي په نور دنیا کې تجارت آسانوي اروپا اتحادی اروپا کې چې دوی دوا نړیوال جګړې سره کړی دي دغه ترمن سرحد نشته دي اما زموږ نه ول سرحد شته بلکې ګاډی ترې تر څو چې هغه میوې یا هغه ترکاري کوم چې دی هغه ټول ورسته شي لبې نه لاړ شي بیا یې اجازه درکړي چې لاړ شي اوس څه کوم چې لاړ شم مال خو تباه شو هېڅ هم نه ده پاته راته نو په دې خاطر زما عرض دغه دی چې هغه زموږ همکاران هم پاکستان کې په پاک فیدریشن او پاک چمبر په کراچۍ او په لاهور او په پېښور او په اسلام آباد کې په ملتان کې دوی هم هلې ځلې کوي په کویته کې چې پاکستانیان په دغه باندې حکومت پاکستان په دې باندې وپوهوي چې دا کارونه صحیح نه دي تاسو دا ټکس چې زیاتوي خو دا تجارت بندیږي چې بند شو خو دا خلک ارزان شی نشته ترلاسه کولی دا د افغانستان میوې پر ځای تاسو مجبور یاست چې د استرالیا د چین یا د نیوزیلند څخه شاین را وارد کړئ هندوستان خو نیلی رشته سم نه درکی کوي ویل لري یا د ایران څخه دا خو وچه نه دري شند دا د غریب افغانان مال دي چې هلته په خبر مارکیټ پکې دک دي یا د هغه تولید چې په افغانستان کې چلیږي پاکستانی شیان خو په نور دنیا کې خودونه اسانه نه خرسي لو دوی خپل ضد اقدامات کوي او دا د تاسو ځای
حافظي صاحب ډیره مننه مومن صاحب له تاسو هم مننه د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه یم په خدای مو سپاره
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
دخترای دنیا ای جان بچگه شد.